کله کله هر وخت نه ډیره زیاته مننه زرغونه جانې دوستانو د سهار اته بجې دی په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو اوري او د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ناټو دفاع وزیرانو د پرونی غونډې په اړه وړي چې په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د خپل ماموریت په یو نوي چوکاټ موافقه کړې ده. غراز افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسون د مشر څرګندونې اوري چې وایي د خوست امنیت د کابل لپاره خورا مهم دی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. د ناټو د فوزیرانو په بروکسل کې د افغانستان په اړه خپلې دورزنې غونډې په وروستۍ ورځ له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د خپل نوي ماموریت په اړه موافقه وکړه. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسون مشر اشرف غنی احمد زیوایی د خوست امنیت د کابل لپاره خورا مهم دی. او متحده ایالاتو پر ایران او د لبنان پر شیعه وسله والې ډلې حزب الله غږ کړی چې په فوري توګه خپل جنګیالي له سوریه وباسي. پاموکړه پوره خبرونه ده. د ناټو دفاع وزیرانو په بروکسل کې د افغانستان په اړه د خپل دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د خپل نوي ماموریت په اړه موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزیر له غونډې وروسته ویل له 2014 کال وروسته به ایټالیا او جرمني له امریکا سره په افغانستان کې متحد پاتې وي. د ناټو له نوي پلان سره سم به د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د نورو هیوادونو مشري وکړي، خو جرمني او ایټالیا به د شمال او لویدیز ماموریت ورپغاړه ولري. ترکیه په پلازمینه کابل کې د رول پر منلو غور کوي، خو تر اوسه پورې دا پوښتنه حل شوې نه ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې ناټو څومره محارب پوځیان پرېږدي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسون مشر اشرف غنی احمدزی پرون په خوست کې خلکو ته ویل چې نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته افغانستان ته شانه کړي. اشرف غنی احمدزی چې د برتانیا له سفیر او یو شمېر امنیتي مقاماتو سره خوست تللی و، خوست افغانستان د ثبات دروازه وبلله. ویل که خوست نارامه وي کابل به هم ناامنه وي.
د کابل دروازه لوګر نه ده، د کابل دروازه ګردیز نه ده، د کابل دروازه خوست. که خوست آرام ای پلازمینه آرام، که خوست خدای ناکده نارام ای پلازمینه نارام.
د خوست ټولو ولسوالۍ او امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. یو امریکایي پوځي چې د کندهار په پنجوایي کې د شپاړسو کلیوالو پر وژلو تورنو جرم ومنه. راپورونه وایي چې 9 کلن رابرټ بیلز د دې لپاره د تیر کال د مارچ په میاشت کې د پنجوایي د ډلیزې وژنې ملامتي ومنله چې د اعدام له سزا ځان خلاص کړي. د ده مدافع وکیل تېره اونۍ ویلو چې موکل به یې له اعدام څخه د معاف کېدو په بدل کې جرم ومني. څارنوالانو د تیر کال په نومبر کې د بیلز لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې وه. د ده مدافع وکیل جان براون تېره اونۍ ویل چې له پوځ سره موافقې ته رسېدلی چې د اعدام سزا ورنه کړي. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې تصفیمي عملیات کړي چې تر لسو زیات مخالف وسلوال پکې وشل شوي او یو شمېر نور نیول شوي دي. خو د سیمې خلک وایي چې په دې عملیاتو کې دوی د مخالفو وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ ګیر پاتې او د ماشومانو په شمول پکې 44 کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. او دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. متحده ایالاتو پر ایران او د لبنان پر شیعه وسله والې ډلې غږ کړی چې په فوري توګه خپل جنګیالي له سوریې څخه وباسي. سپینې ماڼۍ په خپل اعلامیه کې په سختو الفاظو سره د سوریې په القصیر ښار باندې د سوریې د حکومتي ځواکونو برید غندلی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې په القصیر کې جګړو زیات شمېر ملکي وګړي وژلي او په لویه اندازه یې بشري ستونزې هم پیدا کړې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا دا ښکاره ده چې د سوریې ځواکونو په یوازې سره د القصیر د نیولو توان نه درلود او د دې کار لپاره د لبنان د حزب الله پر شیعه وسلوالو او ایران پر جنګیالیو تکیه وکړه. د سوریې حکومت پرون اعلان وکړ چې له لبنان سره پر پوله یې د القصیر ستراتیژیک ښار په بشپړه توګه بیرته نیولی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازی وایي د سوریې د سولې کانفرنس د جولای تر میاشتې پورې نشي جوړېدلی. اخدر ابراهیمي پرون ویل تر اوسه پورې د سوریې په جګړه کې ښکېلې خواوې خبرو ته تیار نه دي. ابراهیمي همداراز ویل له دې غونډې جلا د جون په 15 د روسیې او امریکا له چارواکو سره مقدماتي غونډې جوړوي. دا غونډه به د چهارشنبې د غونډې په شان وي. د چهارشنبې په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوه د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف ویل ښایي ستونزمنه مسئله په دې کانفرنس کې د برخه والو د لیست جوړول وی. روسیې د سوریې په 2 کلنه جګړه کې تل د سوریې د حکومت ملاتړ کړی دی. دا نړۍ خبرونه له آزادی راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په ملګرو ملتونو کې خپل سفیر سوزان رایس د ملي امنیت سلاکار ونوموله. اوباما پرون په یو خبري غونډه کې د دې اعلان په ترڅ کې سوزان رایس د خلکو د یو مثالي خدمتګارې په توګه وستایله او ویل چې دا داسې هیواد پاله ده چې هیواد ته لومړیتوب ورکوي. د همدارس د جولای له لومړۍ نیټې څخه د ملي امنیت د اوسني سلاکار ټام ډانیل د استعفا یادونه هم وکړه او ویل
Today, I am wistful to announce that after more than 4 years of experience
دوی نن په دې خوابه د یم چې اعلان کوم ټام لڅبان د څلورو کلونو فوق العاده خدمت روسه پریکړه کړې چې د جولای له لومړۍ نیټه څخه کار پریږدي. خو راویاړم چې د ملي امنیت خپل نوې سلاکاره په ملګرو ملتونو کې زموږ تکړه سفیر سوزان رایس او د غراز د سوزان رایس پر ځای په نیویارک کې سمنتا پاور اعلانوم. اټکل کېږي چې جمهوری غوښتونکي د سوزان رایس له ټاکل کېدو سره مخالفت وکړي. او د ایران د ولسمشرۍ اتو کاندیدانو تلویزیونی مناظره وکړه. د دوی پرونی مناظره پر هنر او کلتور راڅرخیدله. کاندیدانو ته څلور دقیقې وخت ورکړ شوی چې د هنر او کلتور په اړه خپلې تګلارې بیان کړي. د ایران د اټومي پروګرام پخوانی مرکچی حسن روحانی او د تهران پوهنتون استاد محمد رضا عارف ویل حکومت باید پر هنر او کلتوري چارو خپل کنټرول لکړي. د ایران د پارلمان پخوانی رئیس غلام رضا حداد عادل بیا ویل ایرانیان یوازې هغه وخت د لویدیځ له کلتوري نفوس څخه سره مقابله کولی شي چې لومړی پر خپل کلتور سم وپوهیږي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو بهیر ساري د مئی د میاشتې په 28مه د ولسمشرۍ له 100 کاندیدانو څخه 8 تنو ته د کاندیدېدو اجازه ورکړې ده. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 14مه نیټه ترسره کیږي. قدرمنو دوستانو دا افغانستان او سیمې د دې سات مهم خبرونه. تاسو زم غغل ازادي رادیو اورئ. د ناتو په افغانستان کې د تړون شاوخوا 500 متحدو هیوادونو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د خپل ماموریت پر یو نوي چوکاټ سلا وکړه. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زیوی د خوست امنیت د کابل د ثبات لپاره مهم دی.
د کابل دروازه لوګرد نه ده، د کابل دروازه ګردیز نه ده، د کابل دروازه خوست.
نواز شریف پرون د دریم ځل لپاره د پاکستان د لومړي وزیر یا وزیر اعظم په توګه لوړه وکړله. د نوموړي د څرګندونو او د دې مراسم په اړه په همدې خبرونه کې مفصل رپورټ لرو. د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم اوري چې دینی علما باید د افغانستان په ټولو برخو کې سره موټی شي او د خپل تبلیغاتو لارې وسلوال مخالفان دې ته وهڅوي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې اړه دینی عالمانو پرون غونډه هم کړې ده. د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونې په دوهمه برخه کې ونیس پروگرام چوپا جرا هم اوریدلی شئ. تاسې زم غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي د سهار لونه د ماښام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د ناتو په افغانستان کې د دې تړون شاوخوا 500 متحدو هیوادونو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د خپل ماموریت پر نوي چوکاټ سلا وکړه. له دې طرح سره سم به امریکا د افغانستان په جنوب او ختیځ کې، جرمني په شمال کې او ایټالیا په لویدیځ کې د نورو هیوادونو د پوځیانو مشري وکړي. د دې ماموریت د څرنګوالي په اړه نور جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د دوی د حربي ماموریت لا پای ته رسیدو وروسته به په دغه هیواد کې د روزنې او مشوري 15 مرکزونه جوړ کړي. دا پریکړه په افغانستان کې د ناتو تړون د راتلونکو عملیاتو د چوکاټ برخه ده او د دوی د ځواکونو د پریښودو پریکړه ته لار هواروي. د ناتو سرمشي اندرس فوګراس موسن وویل دا به د امریکا او ناتو پوځیانو ته لاره هواره کړي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزه موافقه به وروسته لدی وشي چې د ناتو او افغانستان حکومت ترمنځ د پوځیانو د څرنګوالي په اړه موافقه وشي. دا به په افغانستان کې زموږ د پوځیانو د حضور لپاره چوکاټ برابر کاندي. اجازه راکړئ چې دا یادونه وکړم، زه ډاډ احساسوم چې موږ به موافقې ته ورسیږو، ځکه چې د افغانستان حکومت په دې ښه پوهیږي چې له دې ډول امنیتي موافقې پرته موږ افغانستان ته پوځیان او روزونکي نشو لېږلی.
troops and trainers to Afghanistan.
راسموسن د بروکسل په غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو موافقه ته په اشاره وویل دا ترهبه د دوی پوځي ماهرانو ته چې په راتلونکو میاشتو کې پلان نهایي کوي لارښوونه وکړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وویل هیواد یې ژمن دی چې په دې ماموریت کې به تر ټولو لوی برخوال وي او د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د نورو هیوادونو مشري وکړي. د جرمنی او ایتالیا د ژمنو هرکلی وکړ چې د افغانستان په لویدیځ او شمال کې د نورو هیوادونو د قوا مشري ته تیار شوي دي. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر دا هم وویل چې ترکیه یادونه کړې چې په کابل کې د رول په منلو غور کوي. جرمنی ویلی چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې له 600 تر 800 پورې پوځیان پریږدي. ناتو دغه راز وویل چې په افغانستان کې به د خپلو روزونکو او سلاحکارانو د ساتنې مسؤلیت په غاړه واخلي. راسموسن وویل چې نوی ماموریت به اصاف نه نومیږي بلکې بل نوم بلري. هدف به یې د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته د مشورې ورکړه او دغه راز مرسته وي. د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي له غونډې وروسته وویل چې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه خوشبینه دی.
همګي اعضای مجلس وزرای دفاع کشور
د غونډې ټولو برخوالو د هیوادونو استازو چې دلته حاضر ول ټولو له 2014 وروسته له افغانستان ملاتړ اعلان کړ. دا د افغانستان لپاره یو طلایی فرصت او چانس و د افغانستان خلکو ته یو زیری و د افغانستان دشمنانو ته بد خبر و. د ناتو په پرونی غونډه کې له ناتو د باندې د هغو هیوادونو دفاع وزیرانو هم ګډون کړی و چې ځواکونه د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي.
د اسمت ساروان په ریپورت کې ولیدل چې د ناتو او په افغانستان کې د دې تړون شاوخوا 500 متحده هیوادونو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د خپل ماموریت پر نوي چوکاټ سلا وکړه. د دې چوکاټ پر اساس به د افغانستان د ځواکونو لپاره له 2014 کال وروسته د روزنې 15 مرکزونه جوړیږي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خوست خلکو او قومي مشرانو پراخې غونډې ته ویل چې خوست افغانستان دروازه ده او مرکزی حکومت یاد ارزښت په کتنو د دې سیمه ټیکاو او امنیت ساتنې ته پوره پاملرنه لري. نوموړي په خپلو خبرو کې هغه اندېښنې بې ځایه وګڼلې چې تر 2014 کال وروسته به نړیواله ټولنه افغانستان ته شا کړي. په دې اړه لسیمې نجیب الله الوخیل رپورټ راستولی.
د چهارشنبه په ورځ اشرف غنی احمدزی سره خوست په سفر کې چې د امنیتي وزارتونو لوړ پوړي پلاوي په کابل کې د برتانیې لوی سفیر او د ناتو سازمان د ملکی برخې مشر ملتیا کوله خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قدرت د لیږ روان بهیر د ډاکټر نجیب د وخت د قدرت له لیږ سره په بشپړ ډول توپیر لري. هغه چې د نړیوالې ټولنې په اوږدمهاله مرستو ډاډمن ښکارېده په ځانګړي ډول یې د خوست د امن په ساتنه ټینګار وکړ.
د کابل دروازه لوګر نه ده، د کابل دروازه ګردیز نه ده، د کابل دروازه خوست. که خوست آرام ای پلازمینه آرام ده، که خوست خدای ناکده نارام ای پلازمینه نارام ده. په یادم دی هغه ورځ چې خوست چور سو، څو وخته یې ونیو چې کابل چور سی. خلق د دان نه ای نن فضل د خدای د خوست په اهمیت باندې پیګو او پیګو چې ټول افغانستان ثبات او سلام غواړي نو ځکه خوست باندې پنګه اچوله پکار.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي احمد ګل په خپلو خبرو کې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ترسره شویو پوځي او اقتصادي مرستو مننه وکړه او یو ځل بیا یې غوښتنه وکړه چې دا هیواد باید بیا ځل لپاره د نړیوالو لپامه ونه لویږي.
یو خارجای چې پوتې نه شي دا خوست خوره به موږ فتو او بسار او د وینې په قیمت. او خارجونو نه موږ ډېره مننه کوو په ډېر احساس وخت کې یې موږ د خوست خلکو سره په مات کړی دی او دا په هېڅ کله موږ هېر نه کړو. وی وا غفتنه مو دیدای نه دادو چې کای موږ نه لوړ شي او به دې موږ افغانستان یې نه کی.
خوستواری عبدالجبار نیمی ویل چې د دې سیمې خلک په ټولو ملي بهیرونو کې فعال برخه اخلي خو کچېر یو شمېر هغو پروژو په عملي کې دنه کې مرکزی حکومت اقدام وکړي چې لوړاند پلان شوي نو د خلکو همکاري او پر نظام باور په نور هم پیاوړی شي.
خوست خلک ماشاءالله خپل ځان امنیت هم ساتي، خپل د حوزو امنیت هم ساتي او خپل د اوړونو د سربازانو د خپل پولیسو د خپل ملي اردو سره څنګ پر څنګ باندې امنیت ساتي او دغه ملي پروسې ته د ټولو نه مخکې وړاندې انشاءالله. خو څه ضرورتونه چې زموږ دي دغه ته که مثبت جواب ورکول سي او هغه کال پر کال زموږ هغه پلان سوي پروژې تطبیق سي نو زه فکر کوم چې خوست به د امن کور وي، د سولې کور وي.
د یادونې ورده په خوست کې داسې مهال د امنیت د لا ډاډمنېدو پر لارو چارو خبرې کېږي چې په دې ولایت کې په نږدې ټولو ولسوالیو کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته لېږدول شوي او په ټولیزه توګه خلک له امنیتي تدابیرو او امنیتي حالاتو خوښ دي.
تاسو ازادي راډیو اورې دوستانو اوس هم له جنقا الکوزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو چلی کړي.
انګلستان چاپ ګارډین رسپانې په وروستۍ ګڼه کې هغو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه یو مضمون لیکلی چې په افغانستان کې ډېره انګلیس ځواکونو سره کار کوي. رسپانه لیکي د برېټانیا دفاع وزارت په نوو وړاندیزونو کې د شاوخوا 600 افغان کارکوونکو او د هغوی د کورنیو د ځای پر ځای کولو لپاره چې شمېر یې 3000 کسانو ته رسیږي 6 میلیونه پونډه بیل شوي دي. ګاردین زیاتوي زیات شمېر افغانان او حقوقي مؤسسې د برېټانیا د حکومت له دغه پروګرام څخه راضي نه دي او دا ځکه چې په دې پروګرام کې هغه کسان شاملېږي چې د 2012 کال د ډسمبر میاشتې تر 12 نیټې پورې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی. دا په دې معنا کومو کسانو چې له دغې نیټې مخکې له انګلیس ځواکونو سره کار پرېښی او یا کار ختم شوی وي له دغه پروګرام څخه محرومه دي. د ورځپاڼې په باور دا پروګرام د ډیرو خلکو په نظر محدود دی. ورځپاڼې د روزا کارلینګ په نامه حقوق پوهې چې د افغانانو لپاره کار کوي خبره راخستې چې وایي د برېټانیا د دفاع وزارت دا وړاندیزونه یا پروګرام په هیڅ ډول کافي نه دی. د دغه پروګرام پر اساس کوم افغانان چې له انګلیسانو سره کار کوي د عراقیانو په مقایسه ډېر لږ امتیازات ترلاسه کوي. ګاردین رسپانې د برېټانیا د محافظه کار ګوند د غړي ډیوډ ډیویس خبره هم راخستې چې وایي دا پروګرام چې له مخې 600 افغان ترجمانان برېټانیا ته د راتګ امکان پیدا کوي شرمونکی پروګرام دی او دا چې د افغانانو د کار کولو لپاره پکې نیټه ټاکل شوې نامناسبه او ظالمانه پروګرام دی. امریکا چاپ میامی هیرالد رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د یوې مهمې او حساسې مسلې په اړه یو مضمون لیکلی او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې ښځې چې د میراث له حقه محرومې ساتل شوې وي نن سبا یې د میراث په اړه خپل حقونه درکړي دي. رسپانې هغو تلویزیوني خپرونو ته چې په اسلامي شریعت او د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو حقونه په ډاګه کوي اشاره کړې او لیکي تر دې وروستیو پورې افغانې ښځې په دې نه پوهېدلې چې د اسلامي شریعت پر اساس دوی د خپل پلار او مور په شتمنیو یا ملکیت کې حق لري او دا ځکه چې نارینه به تل د هغوی پر حقونو سترګې پټولې او دوی به له دغه حقه محرومې ساتل کېدلې. د میامی هیرالد رسپانې په باور په افغانستان کې ښځې دا مهال د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس آی ډی په مرسته د جوړو شویو تلویزیوني پروګرامونو او اعلانونو له لارې چې د کابل ښار په څو ناحیو او دغه راز جلال آباد ښار کې پیل شوي د خپلو حقونو په اړه معلومات ترلاسه کوي. ورسپانه د حقوقي منابعو په حواله لیکي له دغو معلوماتو خپرولو وروسته د افغانستان د ښځو چارو وزارت او دغه راز قضایي ادارې له هغو عارضو ښځو څخه ډکې شوي چې غواړي خپل د میراث حق ترلاسه کړي.
ازادي رادیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری قدرمنو دوستانو لکه څنګه مو چې په تیر خبرونه کې وردل د کونړ والی وای چې اوس هم د دې ولایت په یو شمېر لری پرتو سیمو کې د لرګیو وحل په غیر قانوني توګه د سنگلونو وحل دوام لري. کته هم چې چارواکي وی چې تر ډېره حد په کونړ کې او په شاوخوا سیمو کې چیرته چې کافي ځنګلونه او درې دي د لرګیو د قاچاق مخنی ول شوې ده او د غیر قانوني ځنګلونو د وهلو د غیر قانوني ګامونو د مخنیوي لپاره اقدامات هم شوي خو بیا هم له کونړ څخه ریپورتون راځي چې دلته د لرګیو قاچاق او شپکې زورواکي او مقامات لاس لري دوام لري. همداسي بل سیمه څخه زمونږ همکار روح الله انوري را سره ټلیفون پلیکه کړي. انوري صاحب ولې د چارواکو بیا د والی او د نورو مقاماتو د دغه شمنو څرګندونو سره سره د کونړ د ځنګلونو د وهلو لړۍ روانه ده؟
مراد صاحب څنګه چې تاسو معلومه ده کونړ یو غرنې ولایت او بل سرحدي ولایت او کوم ځینو کې چې تاسو د والی خبرې به اوریدلی نورو چارواکو خبرې به اوریدلی هغوی وایي چې په کوم ځینو کې ځنګل وهل کېږي هلته زمونږ امنیتي ځواکونه نشي تللی مونږ واک نه لرو هلته ځکه ځنګل وهل کېږي او دوی اکثره دا خبرې هم کوي چې دی کې د ګاونډي هیواد پاکستان ځینې تجاران دي چې هغوی راغلي دلته او ځنګلونه وهي او خپله هم ځینې زورواکي شته دی چې هلته خپل کسان یې په کارونو اچولي دي او ماشینی برخی اری ورسره دي چې ځنګلونه وهي. اوس هم دستي په 40 کې خلک وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ 40 کې ځنګل وهل کېږي د مانوګي ولسوالۍ کې همدارنګ نورستان ته هم دغه خلکو سرایت کړی دی او د وان ټویګل ولسوالۍ نن سره پورنه را رسېدلی دي چې هلته هم ځنګل وهل کېږي. دا هماغه سیمې دي چې چېرته حکومت واک نه لري. تاسو به اورېدلي ما پرون د والي نه پوښتنه وکړله چې تاسو دا وایه چې په هغه سیمو کې چې اوس ځنګل وهل کېږي هلته زموږ واک نشته، خو په تور سړک باندې او هغه لارو باندې چې لرګي وړل کېږي هلته خو ستاسو واک شته، ولې مخه نه نیول کېږي؟ هغه وویل چې موږ تر ډېره حده پورې هڅه کړې ده چې د لرګیو قاچاق بند کړو، خو اوس هم په همدغه لارو باندې په قاچاقي ډول باندې په غیر قانوني ډول باندې مراد صاحب
انوری صاحب زمن په یاد چې د کونړ والی په یو غونډه کې ویلی چې د کونړ لوړ رتبه مقامات او زورواکي د لرګیو په قاچاق کې لاس لري. دوی وایي کچې ته یو عادي کس سره یو مامور سره یا د کومل عادي نفر سره یو کړکۍ هم وي نو هغه پولیس رانیسي، مقامات رانیسي، لیکن زورواکي نه رانیسي. دا لړۍ ولې دوام لري په کونړ کې تر اوسه؟
دا خو سمو دا وړاندې مراد صاحب تقریبا مخکینه یو قومندان عوض محمد نذیری په وخت کې دا خبرې هغه کړې وي. اوس قومندان هم بدل شوی دی، دغه ډیر اندازه کې څه نه کیږي، خو بیا هم خلک زیات شکایت دا کوي. دا سړی په موټر کې راکېنی او یو کړکۍ یو چا سره نو داغې مخه نیول کېږي، خو موټر ډکې بار ځي او چا سره چې ارتباط لري مثلا ځینې وکیلانو سره یا چارواکو سره یا همدارنګ پیسې پوسټی کې ورکول کېږي، هیڅ خبره نشته. هغه سیده تیریږي، دغه مسله اوس مشته دی مراد صاحب تر یو حده پورې.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري و چې په کونړ ولایت کې د دې ولایت د مشر او نورو چارواکو په وینا په لرې پرتو سیمو کې د لرګیو او د ځنګلونو د وهلو د دوام په اړه روسي معلومات در سره شریکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
دوستانو مونږ کولای شي په ویب سټ کې هم اووري او په انټرنیټ کې زمونږ آدرس ته azadiradio.org او یا هم .com. دنی عالمان باید د افغانستان په ټولو برخو کې سره یو موټی وي او د خپل تبلیغاتو لارې وسروال مخالفان دي ته وهڅوي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. دا خبره د نور د ظرفیتونو د تعلیمي مرکز په نوم د یو موسې لخوا په جوړ شوي دوه ورځني ورکشاپ کې یو شمېر کورنیو او بهرنیو دني عالمانو وکړه. په عین حال کې ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې د افغانستان د روانې شخړې په حل کې دني عالمانو رول مهم دی او هغوی کولی شي په دې برخه کې له خپل نفوذ څخه ګټه واخلي. د نور د ظرفیتونو د تعلیمي مرکز کې د دې غونډې نور حال مرزي احمد زیز خبرو.
یو شمیر افغان او اندونیزیایي علما د سولې په برخه کې د دینی علما رول مهم بولي او وایي چې ټول دینی علما باید خپلې شخصي ګټې وي خواته پرېږدي او د ملي ګټو په اړه فکر وکړي. د نور د ظرفیتونو د پراختیا مرکز لخوا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په جوړ شوي دوه ورځني ورکشاپ کې د دې مرکز مشر او دینی عالم فضل غنی کاکړ له ټولو دینی علماو څخه وغوښتل چې د افغانستان په ټولو برخو کې د تبلیغ لارې وسلوال مخالفان سولې ته وهڅوي.
البته علما مستقیما له هغو خلکو سره سره او کار لري چې په ځانګړې توګه هغه طبقه په محرومیتونو یعنی له زده کړو بې برخې وي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه نه دی. نو کله چې علما د دې لارښوونه ښې لارې ته وکړي، دا واضح خبره ده چې علما ښه رول د سولې د راوستلو په بهیر کې او د اسلامي ورورولۍ په برخه کې لرلی شي.
دا غونډه په داسې حال کې په کابل کې جوړیږي چې په ځینو ولایتونو او په لرې پرتو سیمو کې یو شمېر دینی علما خلکو ته د حکومت پر ضد تبلیغات کوي. راپورونه وایي چې دا تر ډیره هغه علما دي چې د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. په همدې حال کې د انډونیزیا د علماو د نصحت مشر ډاکټر اسد علي چې په یاد غونډه کې ګډون کړی وو، د افغانستان له ټولو علماو څخه وغوښتل چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې لازم همکاري وکړي.
زموږ غوښتنه د افغانستان له ملت څخه دا ده چې تاسې خپلې شخصي ګټې یوې خواته پرېږدي او راځئ د خپل هیواد د ملي ګټو په اړه فکر او مذاکره وکړئ. حتماً یوه د حل لاره پیدا کیږي.
په دې دوه ورځني ورکشاپ کې لسګونه افغان او اندونیزیایي دینی علماو ګډون کړی او دوی تر ډیره د سولې او ثبات پر راوستو کې د دینی علماو په مسؤلیت او رول خبرې کوي. بلخوا ځینې څېړونکي په دې اندي چې د یو هیواد په سولې او ثبات کې د دینی علماو هڅې هغه وخت نتیجه ورکوي چې دولت ورسره همکاري وکړي. د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستانی په دې اړه داسې نظر لري.
د علماو نه ډیره مهم دي چې په تمامي عرصه کې یا د ژوند په ټول عرصو کې دغه علما نقش لري، خلک سره دي. دغه مسائل باید د حکومت سره کوم د پاورونه چې حکومت لري دغه سره شریک شي. په دغه منطقه کې سیار تیمونه جوړ کړي، دغه علما چې په دغه مناطقه کې پرته دي دوی سره یو مشترک پروګرامونه به ونیسي. دا ډېر تاثیر لري او په خلک باندې مستقیما اغیزه لري.
یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې د انتحاري حمله کوونکي په پاکستان کې روزل کیږي او د دې حملو پلانونه هم تر ډیره په نوموړي هیواد کې جوړیږي. د دوی په باور تر څو چې د وسوال مخالفانو د روزنې او تجهیز مرکزونو په پاکستان کې له منځه وړلار نشي، نو په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره د دینی علماو تبلیغ کومه مثبته نتیجه ورنه کړي. مرزی احمد زین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې د پټې خولې فریاد 19 پروګرام هم اوریدلای شئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي غواړي په هیواد کې وریجو کښت او تولیدات ډیر کړي. د وزارت چارواکي په همدې هدف د 15 امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان په څلورو ولایتونو کې یو ازمایښتي پروژه هم پیل کړه. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان په رپورټ لري.
د کرنې او مالداری وزارت چارواکي په دې باور دي کړه غو پروژه بریالي سي، نو په هیواد کې به د ورجو تولیدات په کلنی ډول 1 میلیون ټنو ته ورسیږي. دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ د 15 ډالرو په ارزښت د ورجو د کښت او تولید بشپړ وسایل د تخار، کندوز، بغلان او لغمان ولایتونو کوفراتیپونو ته ورکړه. د کرنې او مالداری وزیر محمد اسف رحیمی د دې پروژې د پیل پر مهال ازادي رادیو ته ویل چې د دې پروژې ټول لګښت د افغان دولت د پراختیايي بودیجې څخه ورکول کیږي.
ګرام کامیاب شه او مونږ په هر کال کې کوپراتیفونه هم د سې جوړ کو او دوی ته ماشینالات ورکو. زه فکر کوم چې حد اقل د افغانستان د اوریج تولید وچند کیږي 15 لک ټن په کال کې دی او 1 میلیون ټن ته رسیږي. سمنګ یو صادر کننده د اوریج ان شاء الله کیږي. کمبودی باندې مونږه مطالعه وکړه، هغه خلاګان مونږ پیدا کړي، هغه خلاګان د دکول لپاره د پروژه مونږ تنظیم کړه. د ماشینالات د فیصله د کشت او د پروسس ټول مکمل زنجیره د ارزشي چورتوي مکمل سامانالات سیتو دوی تور کول کیږي.
شاغل رحیمی وویل دغه وزارت پر تاسې وڅېړنه کار کوي چې په دې هیواد کې د ورجو کوم ډول تخم ښه حاصلات ورکولای سي. د ورجو د کښت او تولیداتو په دغو وسایلو کې ټراکټرونه د ځمکې د هیوي کولو، میخانیکي کښت، لو کولو او ترشر ماشینونه، برېښنایي ژرندې، د شالوی د نینې کولو دستکاوي او ډیزلي جنراتورونه شامل دي. د کرنې وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ورجو د کښت لپاره یو جرب ځمکه په حیواني انرژي سره په 5 ورځو کې تیاریږي چې تخنیکی وسایل او ماشینونه دغه کار په یو ورځ کولای سي. د کرنې وزارت وایي د ورجو د کښت په پخوانی لارو سره یو کروندګر له یو جرب ځمکې څخه درې نیم ټن ورجې حاصلولای سي، خو د ماشینري کارونکي کروندګر کولای سي له یو جرب ځمکې څخه 9 ټن ورجې په لاس راوړي. کروندګر او د کفراتیپونو مسولین وایي په دغو وسایلو سره به په حاصلاتو کې ډیروالی راسي. خو د حکومت غواړي چې تر دې پرمختللې ماشینري دی ورکړي چې له نړیوالو معیارونو سره برابرې ورجې کښت او تولید کړي.
نوم یې بدل منیر، کندوز دی ولایت، د پروسس شولو کفراتیپ معاون. دا دی وریزو پروسس دا ډیره ضعیفه ده په افغانستان کې. مثلا د خارج ورجې درازي یو ما وریزه په 500 روپیه ارزه کیږي او د منګ وریزه په 200-250 روپیه ارزه کیږي. علت دغه ده چې پروسس نسته په طریقه باندې جوړ شي. ستنه دغه د سیمنګ ته یو تعداد دی رقم لو ماشین نه دی، غټ ماشین نه دی، مثلا دراسي غواړو سی په ست دی خارج منګ رقابت کو د سلوې ماشین نه راشي د سکاګانې سیمنګ باید د ټول افغانستان ته لخپل افغانستان نوري ورکو.
د کرنې او مالداری وزارت معلوماتو لمخې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کلنی ډول 15 لک ټن ورجې کاروي. د راپورونو لمخې د افغانانو د ورځني ژوند عاید کرنه او مالداری جوړوي او د دې هیواد د اقتصاد غښتلتیا هم د کرنې له ودې سره تړلې بلل کیږي. راپور نو وايي د افغانستان کرنیز حاصلات نړۍ په مارکیټونو کې ځکه ښه بازار نه لري چې پروسس یې په معیاري ډول نه کیږي. خو افغان حکومت وايي پر داس لارو چارو کار کوي چې حاصلات په معیاري ډول د نړۍ بازارونو ته وړاندې.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.org azadiradio.com.
د پاکستان نوی منتخب صدر اعظم نواز شریف پرون په پارلمان کې د اعتماد لړۍ ترلاسه کول وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل چې د نورو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی لري خو د بی پیلوټ الوتکو د حملو د بندیدو غوښتونکی دی. نواز شریف په داسې حال کې د دریم ځل لپاره د پاکستان د صدر اعظم پر چوکۍ کښېني چې پاکستان تر بل هر وخت د تروریزم، اقتصادي بحران، د برېښنا کموالي او د بیروزګارۍ له ستونزو سره مخامخ دی. د نواز شریف د څرګندونو تفصیل له عصمت سروانه اورو. دوستانو، د نواز شریف د څرګندونو رپورټ د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدل شي، خو اوس زما همکار اشاره کوي چې ترین بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز واورئ. د ناټو دفاع وزیرانو په بروکسل کې د افغانستان په اړه د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په اړه موافقه وکړه. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی پرون په خوست کې خلکو ته ویل چې نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته افغانستان ته شا ونه اړوي. یو امریکایي پوځي چې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د 1400 کلیوالو پر وژلو تورن شوی، جرم خپل منلی او د دې لپاره چې د مرګ له سزا لري او خلاص وي د خپل جرم په ځان منلی او اعتراف یې کړی دی. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې یو تصفیمي عملیات کړي چې تر لسو زیات مخالفان پکې وژل شوي. متحده ایالاتو پر ایران او د لبنان پر شیعه وسله والې ډلې حزب الله غږ کړی چې په فوري توګه خپل جنګیالي له سوریې څخه وباسي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ملګرو ملتونو کې خپل سفیر سوزان رایس د ملي امنیت سلاحکار ونوموله. لکه څنګه مو چې د خبرونو لنډیز مخکې ویل، د پاکستان نوی منتخب صدر اعظم نواز شریف پرون په پارلمان کې د اعتماد رای ترلاسه کړ او په خپلو څرګندونو کې په پاکستان کې د روانو ستونزو او د پاکستان پر خاوره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بمباریو په اړه څرګندونې کړې دي. عصمت سروان په رپورټ لري.
I محمد نواز شریف
دا نواز شریف چې د صدر اعظم په توګه له غوره کېدو وروسته لوړه په ځای کوله. نواز شریف د پارلمان د اکثریت رایو له ترلاسه کولو وروسته یو ځل بیا د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو د بندیدو غوښتنه وکړه. د پاکستان ملي جرګې یا قومي اسمبلی پرون په لوی اکثریت نواز شریف صدر اعظم غوره کړ. نواز شریف ته د پارلمان 244 غړیو رایې ورکړې. حال دا چې نوموړي د صدارت لپاره 102 رایې په کار وې. د دې په مقابل کې د پیپلز ګوند کاندید مختوم امین فهیم 240 او د تحریک انصاف ګوند کاندید جاوید هاشمی 10 رایې ترلاسه کړې. که څه هم د نواز شریف مسلم لیگ د ملي جرګې دومره چوکۍ ګټلې وي چې په ساده یا لږ اکثریت حکومت جوړ کړي، خو څو ګوندونو او ګڼ شمېر خپلواکو کاندیدانو هم د رایې ورکړې. نواز شریف د پارلمان د اعتماد له ترلاسه کولو وروسته د پاکستان د صدر اعظم په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې وویل، موږ د نورو خپلواکۍ ته درناوی کوو. د بی پیلوټ الوتکو حمله نور باید ودرول شي. د سیاسي چارو کارپو او د میدان وردک پخوانی والی حلیم فدایی د نواز شریف په دې څرګندونو شک کوي. وایي نواز شریف د خپلې واکمنۍ په موده کې په دې ویاړ کاوه چې د افغانستان 200 کلنه اردو یې له منځه وړې ده.
کوم چې په دواړه ځله د دې کوم سیاست د افغانستان په اړه باندې وو، هغه یو ډېر ناکام سیاست وو. او تاسو پوهیږئ چې یو وخت د دې خپلې کلنۍ بیانې چې په خپل پارلمان ته کوله، په هغې کې ده وویل چې زما لویه لاسته راوړنه دا ده چې ما د افغانستان ملي اردو ماته کړه.
نواز شریف په خپلو خبرو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو په اړه څونه ویل، حال دا چې د پاکستان هر صدر اعظم له هند او افغانستان سره د اړیکو په اړه نظر څرګندوي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی په دې برخو کې د نواز شریف چوپتیا له درو حالتونو خالی نه بولي. یو دا چې شایي نواز شریف لا دې ته اړتیا لري چې لومړی باید بهرنی سیاست جوړ کړي او بیا وروسته اعلان وکړي. یا دا چې په دې چوپتیا سره غواړي همغه پخوانی سیاست ته دوام ورکړي او یا هم تر اوسه پورې د پاکستان له استخباراتي ادارې او پوځ سره موافقې ته نه دی رسیدلی چې څرنګه بهرنی سیاست اعلان کړي. نواز شریف ډیموکراسي له پاکستان سره لازم او ملزوم وبلله. ویویل خلکو ثابته کړه چې پر ولسواکۍ باور لري. د هم وویل موږ له ډیموکراسۍ پرته بله لار نه لرو او د دیکتاتورۍ د لیدلو زغم نشته. د پاکستان اقتصادي حالت ناوړه وباله. خوشمنه وکړه چې د دې وضعیت د بدلولو کلکه اراده لري. د مسلم لیگ نون ګوند عمومي منشي اقبال جګړه وایي چې د نواز شریف لومړنۍ ترجیح به د پاکستان ملي ګټو ته وي او هیواد به له اوسني بحراني حالت وباسي.
دې وخت پاکستان چې کوم بحراني کیفیت نه تیریږي لګیا دی، یقینو کوي هغه د پاره یو داسې حکومت ضرورت دی چې کوم قومي مفاد چې دی هغه لا بلین ترجیح ورکړي.
نواز شریف د اداري فساد د ختمولو لپاره هم د کلکو اقداماتو وعده ورکړه. ویویل فساد او واسطه په هیڅ صورت نشي زغملی. د لوستوالو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه څه ونه ویل، خو داسې ښکاري چې د بي پیلوټو الوتکو د حملو د بندېدو په غوښتنې سره طالبان مخاطبول. پاکستانی طالبانو په وزیرستان کې د بي پیلوټو الوتکې په حمله کې د دې ډلې د مرستیال وژل کېدو وروسته د پاکستان له نوي حکومت سره د خبرو اترو احتمال رد کړ. طالبانو په خو ویلی و چې کانوا شریف او مولانا فضل الرحمن ضمانت وکړي، نو حاضر دي چې د پاکستان له پوه سره د اوربند په اړه خبري وکړي.
وړاندې په خبرونه کې دوستانو د پټه خلې فریاد اونیس پروګرام هم لرو. د کابل خاري اوشمیر اوسیدونکو له امنیتي مسؤلانو غواړي چې د بې جوازه وسلو د راټولولو په برخه کې د جدي اقدام وکړي. دوی په خار کې د ناقانونه وسلو موجودیت انساني ژوند ته یو ستر ګواښ بولي او وایي چې کله ناکله د دې ډول وسلو څخه ځینې خلک ناوړه ګټه اخلي. د کورنیو چارو وزارت هم د بې جوازه وسلو د موجودیت ستونزې مني، خو وایي چې د راټولولو لپاره له څو کلونو را په دې خوا د پولیسو هڅې روانې دي. په دې اړه حاجره مراد معصومی رپورټ لري.
د غیر قانوني وسلو څخه ورستې نه وړه پیښه دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د پنځمې ناحیې په خوشال خان سیمه کې رامنځته شوه. په یاد سیمه کې د یوې شخصي شخړې پر مهال له تومانچې څخه کار واخستل شو چې له امله یو تن ژور ټپي شو. که څه هم امنیتي چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پیښې یو عیني شاهد احمد رشاد آزادۍ رادیو ته خپله کیسه داسې بیان کړه.
جنگ و شو سره وی وهل او سره مشت خنس و سره په نتیجه کې بیا ځوانان په دانور خلکو باندې ټفنچر او وایسله او دز و شو یو نفر په پخو وشتلو. دومره خراب احساس زلود چې ماشومان مل مکتب رخصت شي او دوی دومره هیجان زده شي او چې بعضی ماشومان د خلکو چټو ته پټ شي او بعضی د پوهه سره پټ شي او بعضی دکانو ته نه وتی او ډیر سخت حالت کو سخت ایری دلی.
لدی سربیره د کابل په نورو سیمو کې اهم له غیر قانوني وسلو د کارونې راپورونه ورکړل شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د دا ډول وسلو پر راټولولو کې جدي اقدام وکړي.
د ټولغه به بندبار خلک دي چې هغه په پلار یا کاکا یا ورور په دولتي ارګانونو کې یا په پولیسو کې یا په اردو ملي کې وظیفه لري، د غول اصلي هیڅ کې اکثر خلک کار اخلي. و سری وګوري یا د تجار په نامه باندې یا د شخصي شناخت په حساب باندې چې وزارت داخلي سره بس سلام ویلری وب دی شخصی استفاده زنی
عدالت نه بجونم باد لوګر پر لاند کې اځه خلک دری کې کله دری کې هو اسلام از درې نه پرمل پوزي تاو کړو د پیزه کېدل نس کوم جو کوم جو سدون کې ول دا رقم خلکو مخه بینه والا وکلند اس د لپاره به لار دغه تر وصل سي ګریم کې بیت دوه ورځې باد درې ورځې باد امغه کله بیت تغلی
لا مخالکو پرتا یو شمیر کار په هان هم په افغانستان کې د بی جواز وسلو موجودیت یو جدي ستونزه بولی او وای چې حکومت پر ټولول کې پاته راغله ده. پوزي کار په جنرال عتیق الله مرخ لوی دا مهال د هیواد د نفوس دریمه برخه بی جوازه وسلی لري. خغلی مرخیل ازادي رادیو ته وویل د ورستۍ مرموز وژنو جنسي تیریو او د زمکو د غصب یو اساسي لامل د بی جوازه وسلو موجودیت ده.
اول خو ټول هر تنظیمونه چې سابق او هفتگانه او هشتگانه در طول سره بی جوازه است فنچې په بازار کې ډیر آزادانه خرڅیږي په 500 ډالر باندې. یعنی سړی داسې فکر کوي چې په دې وطن باندې د ظلم اور بلیږي دي خلکو لا. یعنی داسې حوادث په تاسو ووري تاسو فکر کوئ چې دلیز تارزونه په ځوان انجلۍ کې څوک کوي همدغه خلک کوي. خلک وزنی حتی څوک پوښتنه هم ترې نشي کولی. د خلکو ځکه غصبوي څوک ترې اخیستی هم نشي. تاسو کابل کې ګورئ حتی په مکتبو کې خپل استادان تهدید کړي دي.
په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو را په دې خوا په ځینو کورنیو کې بې جوازه وسلې موجودې دي چې کله ناکله ورڅخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. که څه هم د ډی ډی آر په نوم د یوې موسسې لخوا په تیرو کلونو کې ډیری غیر قانوني وسلوال بې وسلې شول، خو دغه ستونزه په مجموعه توګه حل نه شوه. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د وسلو راټولول د پولیسو اساسي دنده ده او دوی هڅې کوي چې د ناقانونه وسلو په راټولولو کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادی رادیو ته داسې وویل:
د غیر مجاز یا غیر قانوني اسلحه جمعوري خو د پولیسو یو اساسي دنده ده. د تیرو کلونو راهیسې ډېر اسلحه جمعوري شوي دي او هغه اشخاص او ګروپونه چې غیر قانوني مثلا ول اسلحه درلود هغوی د قانون په چوکاټ کې خلاص سره شوي دي او هیڅوک نشي کولی چې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه باندې اسلحه نه استفاده وکړي. د هغه قوانین او هغه طرز العمل لخوا چې د شورای امنیت په تصویب رسول دي او موږ دپاره ورکړی تسلامل اشخاص کاملا موازی دي چې ضروري دي ترڅو جواز ولري د کورنۍ چارو وزارت ورته ورکوي او صادروي.
که څه هم چې په وروستیو لسو کلونو کې د وسلو د ټولولو پروګرامونه تر ډېره پورې بریالي ثابت شوي، خو په لرو پرتو سیمو او آن کابل کې داسې زورواکي شته چې له جواز پرته په لسګونو میله درنې او سپکې وسلې لري. د راپورونو له مخې په دوی کې اکثره پخواني جهادي قوماندانان دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو هم په هیواد کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو موجودیت یوه لویه ستونزه بللې وه. داسې راپورونه هم شته چې په حکومت کې ځینې برحاله چارواکي د غیر وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دغه مسله وروسته له هغې راپورته شوه چې د عبدالحکیم شجاعي په نوم یو غیر مسؤول وسلوال د حکومت لخوا ونیول شو، خو له څه مودې وروسته بیرته خوشې شو. شجاعي هغه غیر مسؤوله وسلوال کس دی چې د اوزګان اوسیدونکو د لسګونه بېګناه کسانو په وژنه تورن کړی دی. هاجره مراد معصومی، ازادۍ راډیو، کابل. د پټې خولې فریاد.
سلامونه، زه فریده هوټ سیفیم. افغان خصوصا سره د تاوتریخوالي په اړه د ازادي رادیو یوې بلې ځانګړې خبرونې د پټي خولې فریاد ته خرخلې. نن د فراد ولایت د خزو حال خلوچی د چارواکو په وینا د پخوا په پرتله پکې د خزو وضعیت خدي، خو لا هم له بلا ستونزو سره مخامخ دي. د خزو د چارو مسؤلان وایي خزي لکه د افغانستان د نورو سیمو په شان په فرا کې هم په لرو پرتو سیمو کې خوندین لري او سمې روغتیایي مرستې هم ورته نشي رسیدلې. بلخوا په کورونو کې له سخت چلن سره مخامخ دي او که د اعتراض غږ اوچت کړي نو په قانوني تعقیب هم چندان باوري نه دي. رابیا ایوبی چې په فرا کې د خزو د چارو د ریاست د ظرفیتونو د انتقال مدیره ده وایي هغه خلک چې په مرکزي سیمو کې اوسیږي کولی شي په خپل سیمه کې لشتو امکاناتو ګټه واخلي، خو د لرې سیمو خزي بیا د ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دي.
کسایی که به مرکز هستن اینا دسترسی به کار و مکتب و گپا دارن. کسایی که به ولسوالی هستن
هغه شخص چې مرکز ته نږدې دي دوی شونځي ته د تګ او یا هم د کار امکانات لري، خو هغوی چې په لرو ولسوالیو کې دي دا امکانات نه لري، ځکه په ځینو کې امن نشته او په هغو کې چې نسبتا امنیت هم دی نو بیا هلته په کافي اندازه کار نه دی شوی.
د رابیه په وینا همدا د تعلیم او کار نشټوالي سبب شوی چې خلک د خپل حقونو په اړه لږ معلومات لري او داسې کارونه وکړي چې نه د اسلامي اساساتو او نه هم له ټولنیزو اساساتو سره اړخ لګي. په دې ولایت کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله کله کله خزي دومره بې وسه شي چې په ځان وژنه لاس پورې کړي. خو دینی عالم حاجی آغا چی د فرا ولایت د گلستان د سیمې اوسیدونکو دی وایي ځان وژنه که په هر دلیل وي د اسلام له نظره یو لویه ګناه ده.
د اسلام د نظره سره دغه خودکوشي چې د خپل د مرتد بل کیږي، دې ته جنازه هم نسته، باید یو مرجع ته مراجعه وکړي، یو عالم ته مراجعه وکړي، یو دولت ته مراجعه وکړي په دې عقل باندې، یو څوک چې پوهیږي چې دغه سړی یو اندازه پوه رسیږي هغه ته دې مراجعه وکړي، هغه باندې سر ور سره خلاص کی چې دا دې دونده موجبه سز ما سره دونه ظلم کیږي. اول ظلم به خیر سوچ ناروا دی د شود سره. حتی پیغمبر علی سره السلام دی چې وای چې وای په چپیلا خبه پر مخ باندې لانه وای چې دا سخت وهل دې ته ضربه ده یا سترګو ته تاوان رسیږي یا مخ ته یا خلی ته یا داس یو مشکل ورته رسیږي.
خو که څوک د خزو ژوند لنجدي وګوري نو حیران بشي چې نه په خپلو کورونو کې او نه هم په ټولنه کې څوک د دوی ملاتړ کوي. د یو لس کلنې پروانې ژوند خایي د هغو سلګونو ښځو یو مثال وي چې د کورني تاوتریخوالي ښکار دي. د خپل حق د غوښتلو غږ یې پورته کړی خو د اورېدو یې څوک نشته. پروانه څنګه واده شوه؟ ولې کورنۍ دا یو لس کلنه تنکۍ نجلۍ واده کړه او بیا څنګه د میړه له کوره وویستل شوه؟ د پروانې مور وایي هغه دومره وهل شوی چې د حق غوښتلو توان څه چې د خبرو کولو توان نه لري.
زمن یم نو بلای واده وار کوي ول زوریان کوي ولې چېوارې په د کومې پر بیاز نو دوه لار نور په سیتللې ما مې دا کوټه پر کړې دی پټکړې مې د پچاکو غانو هم ویلې دا مېړې بل پلان یو ډېر سړی مې شه د کومې په لیاس پلاړې هم مینات پر وکړې ول پروانه لري زمرجر مرخه دا کومان دی عزیزان دی شرم دی حکومت دې مدر دریم ور چېوارو بنې زما سره جا کو دا وا کړې زم را ډار کړ مورې ووانم په کور د پروانه بن مړی چراله یم از ما سره غلم غلم ول په چړو مغاری غاری کوم چړ په کور کې را تکشل یم بل از ورلم چې خپل ور او منې پرې شو لرات دا پلان چې ورلم په سی پیرار یو کړ زما زوی په سی ورلې په گنج کې دی پټ سره تغاست دور وي سبا لا چراله مې نه زنګ ورته وي و دا په پروانی په سره غلې دی خې ز خپل ولاره بالا من جلی را وخت ول تاول اس ول وړ د ډاکټر ته ما په بازار کې ولید ما نو خطا به وړ و چې دوا به دی پکړې و چې ما نور دی دبای نه وړ ما چې خپل نو توا کته چې پسرای ورکړې و تلم چې د دې ورنګ و ژوند مې وکړه ته په سیته مې وکړه چې پښه ور ما ته کړې و بالا مې پر سترګو تور چې پاسو سره په داد مې ور سه خدای دا ور به و نه سم خپل پورته چې څه چم په ورکم پسې ځم چې ما د نور غوښې پاکې خورلې نو مالا ان په دا را وستله مالا امروره را سره را له په مچت مور اچول را چې دا غوښه پاکی دي خوري یاد دي
د پروانی ورور چې ل خپل مور سره یو ځای د خپل خور د شغورنې لار لټوي او په فرا ولایت کې د قانوني مرجو ورټه کوله وای د خور سره ډیر زیاتې شوه په کار نو چې پروانه په دومره کم عمر کې د سي ظالم سړي ته واده شوه و
د غزمر خور سره ډیر ظلم شوی دی ورس کړ او دا زنه مداز ما لار زپیران کې عمدار ولر سړي د انجلي ودته ورکړې ده بیا وځه مرته ورته ورته مونږ چې دا کار مکو د انجلي په شنې ده کشره ده پنځه کله مخته ما بل ور دی هغه راولاسو دا نکا کړي وو نکای ور سره تړلې و دا غسر شي زما خورې ستا ستا لورې زما یعنی دا غا کړي وو سره مخې کړي وو نو بیا ورې پتا کړي بیران کې وو زه غړم چې دا زما خورې طلاق ورسره
د پروانې مور چې د خپل لور له بده حالت ډیره زوريږي خپل کورنۍ هم مسؤوله بولی چې ولی یو لس کلن انجلۍ دا سي د پاخه عمر سړی ته چې بل خزه هم لري واده کړه
وس پرمانه وس پرمانه اوس هم نه لور غاړه مې نه دسم لور غاړه د دلور د ګونګ د لورې هغه اوس وندو وکړل څه هغه د درو کال وچ موږ نو خبر دی په ایران کې سره جوړ کړي وو مولا ته امر پی ور کړی لاس لزر ته مانه ور کړی و چې پتا کړي وو ورڅخه نه د اوس مست کار تر کار تیر کړی پتا کړي وو د دولت زوایم زما پر لور باندې جې براولې دا پلا دا پلا ټوک ټوک ول پچړو بنه ول و د وڅاټي ورچو چې بالا څوک بس خاصه مونږ کې بالا دې توشت جوړ دغه زړه دولت څه دا دغه غړم چې زمر انجلی ته رايلک مور نه د انجلی غاز نه نه ګرځې په غاښو کې ته خورلې دې نړۍ چې وایې د ټکولې دی وتلې دې بالا بن پر ولاړ سې دې بالا په غاښو کې اوسې پاکې دې خورې دې نشته دې نشې کولې دې دیواله یو هلې دې دغه ته ویلې چې چاړه راو خپل نور چې ویلې چې چاړه راو چې زه په چړې ټوک ټوک کوم او یو څه ته ورواچو ویشتانه پاک دې نشې کولې دې ګر دې وخت را کړې دې ګر د پښې دا ګردو کې ورخه تا کړې دې سریشنه ورخه تا کړې سر ویشتانه پاک شې کولې ګر دې نو ټوک ټوک کړې و زه چې ورنن پسره ورخې و تر باندې پر څو ګټور شپه سو د پوه کوې دا ما دا دې ټوک ټوک کړې دې ورونو نه یو پښې ګر دې څنګه نه دا بغنو نه ګر دې وخت را کړې په غاښو کې مې نه دي نیولې هندروره راغلې ورته درې درې دې چې دا مسلمان نور موږ دای پاکه خوې و دا ستا ورور کړې چې ما ورو ورو نن په شلنګانو بیا دا پرمره ولاړ سپه په غاښو یې ځکه و خورلم
دینی عالم حاجی آغا چې د فراه ولایت د ګلستان د سیمې اوسیدونکو دی وای په اصل کې په کم عمر کې د نجونو ودول د اسلام دین له نظره ناسم کار دی. بلخوا اسلام ښځې او نارینه ته برابر حقونه ورکړي او هیڅوک د حق نه لري چې ښځه ووهي.
اصلا د په اسلام د نظره څه د حقوق د نر او د ښځې بی فرق دی. د یو بشر د بل بشر سره بی موجبه زور او زیاتۍ چې کېږي دا خاص ظلم بلل کېږي. په اسلام کې ډېر غټ خطر دی. دا خو ولې د ښځه هم دغه سی یو بشر دی لکه نر. اول انسان خپل پر ځان باندې وګوري دغه نارینه ته که تکلیف رسېږي یا مشکل رسېږي زور ورکوي نه. ښځه هم دغه سی یو بشر دی.
خو په فراه ولایت کې ډیر خلک د دینی اساساتو خلاف له ښځو سره زور زیاتی کوي. خو اوس خبره دا ده چې آیا د پروانې او نورو ښځو ستونزې هغسې چې لازمه ده په قانوني توګه تعقیبیږي؟ پروانه به وکړی شي چې په خپله سیمه کې خوندي وي او که نه؟ آیا دا کار د پروانې د کورنۍ ژوند هم له خطر سره نه مخامخ کوي؟ دوی ته مسؤولانو کوم شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان مشر لالګل لال وایي په فراه کې دا یوازې د پروانې سره ظلم نه دی شوی، ډېرې نورې زړه بوږنوونکې پیښې هم شته چې چا ورته لږه پاملرنه هم نه ده کړې.
فراه د ولایت د دغې یولس کلنې نجلۍ سره چې کوم تاوتریخواله شوی دی، کوم سلوک ناروا سلوک د دې سره شوی دی، دا یوازې په فراه کې یوازنۍ پیښه نه ده، بلکې موږ په ټول افغانستان کې دې ته ورته مثالونه او دې ته ورته پیښې لرو چې بیا بیا دغه پیښې تکرارېږي. او حتی د ښځې اعضا او د بدن د اعضا او د غوڅولو تر حده پورې، تر نوکانو ویشتلو تر حده پورې دا خبرې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي هغه حتی چې هغه بیخي انتها هغې ته رسېدلې دي. ځینې وختونه موږ هم د دوی سره په مرسته کولو کې ناتوانه کېږو، ځکه مقابل لورې داسې وي چې هغه یا زورواکې وي یا حکومتي لوړ پوړی چارواکې وي. بیا موږ په ډېر تعصف سره موږ بیا هغه قضایاوي چې هغه ډېرې سنګینې قضایاوي وي او جانب مقابل ډېر زورور او یا قوي وي، هغه بیا موږ مطبوعاتو سره وباسو.
تاسو په دې برخه کې نشئ کولی چې د هغو سیمو کې چې که څه هم چې ستاسو دفتر نه وي وکولی شئ د خلکو غږ اوچت کړئ او ښځو ته د یوې ښې زمینې د برابرولو دپاره کار وکړئ؟
موږ په دې اړوند باندې خپل آواز وخت په وخت باندې مستقیما او غیر مستقیما اوچت کړی دی. په دې کې هم شک نشته دی چې ځینې ولایتونه داسې دي چې نه یوازې زموږ سازمان بلکې نور ورته نهادونه هم ستونزې لري، امنیتي ستونزې لري. په افغانستان کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او یا نورې هم اقتصادي او د امکاناتو ستونزې دي. تاسو وکاته چې دغه څو ورځې وړاندې ډېره نږدې خبره ده چې په ولسي جرګه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون باندې بحث کې د امن کورونو ته ځینې د ولسي جرګې خلکو ډېر توهینامیز الفاظ استعمال کړو او هغه ډېر توهین کړو. نو موږ ویو که چېرته د مدني ټولنې نهادونه یا غیر دولتي نهادونه نشي کولی چې د امن کورونه په صحیح معنا کې څنګه چې لازم دي پر مخ باندې بوجدي او یا د دوی سره امکانات نه وي، نو دا خو د دولت دنده ده. ولسي جرګه دې په دې باندې وتوانېږي په دولت ته غږ وکړي تر څو پورې دولت په خپل چوکاټ کې د امن کورونه جوړ کړي، تر څو پورې دغسې قرباني نه یوازې ښځې، ماشومان او انسانان چې هغه د هغې ژوند د ګواښ سره مخ کېږي هغې وکولی شي په اسانۍ باندې د دغه امن کورونو ته لاسرسی پیدا کړي، تر څو پورې د هغې جون الته په امن کې شي. د امن د کورونو مطلب یوازې دا نه دی چې الته به یوازې ښځه ساتل کېږي او یا به دغه کېږي د ښځو لپاره به وي، بلکې الته هر انسان کولی شي چې الته د خپل جون د خوندیتوب لپاره پناه یوسي. نو د ولسي جرګې نه زموږ ګیله او اندېښنه هم دغه ده چې دوی هېڅکله اوږد فکر ونه کړ او متبادل کوم فکر هم ونه کړ. که دوی د ځینې امن کورونو باندې نیوکې لري نو دوی په کار ده چې دولت دې ته متوجه کړي او دولت باندې فشار راوړي، تر څو پورې دولت په هغه ولایتو کې چې هغه لري پراته ولایتونه دي په ځانګړې توګه باندې هلته د امن کورونه جوړ کړي، تر څو پورې دغسې خلکو آواز واورېدل شي.
لال ګل لال ویل په فراه او د افغانستان په نورو سیمو کې بشري حقونو ته پاملرنه په لومړیتوبونو کې راځي او تر څو چې مسؤول مقامات خپله دنده په سمه توګه ترسره نه کړي او قانوني تعقیب نه وي، د دې امکان به لږ وي چې ښځې جرأت وکړي چې له خپلو حقونو دفاع وکړي. خو د فراه ولایت اوسیدونکو میرمن زبیده وای د خلکو پوهه تر ټولو مهمه ده. هغه وای په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو اړینه خبره خزو ته د تعلیم د اسانتیاو برابرول دي، ځکه تعلیم د دوی حق ده.
افراد هستن که مثلا کلینیک شاید نزدیک نه ماشه، ولی چون
داس خلک ستا چې کلینیک یا کورته ډیر نږدې وي، خو له دې کبله چې سم معلومات نه لري نو کلینیک ته نه ځي، او د دې پر ځای د دوی په کلی او کور کې داسې ښځو ته ورځي چې د خپلو پخوانیو تجربو له مخې کار کوي. له همدې کبله اکثرو حالاتو کې ښځې د ډیرو ساده ستونزو له کبله مړې سي.
د فراه اوسیدونکي زینب احمدی بیا وایي ښځې هغه څه چې لازمه ده د خپلو ډیرو ابتدایي حقونو په اړه معلومات نه لري. د مثال په توګه دوی که د مرګ تر سرحده هم ورسیږي له کوره نه وځي او ډاکټر ته نه ځي، مګر دا چې میړه اجازه ورکړي. بلخوا خزی د روغتیایی مسائلو په اړه لګ پوهه لري او روغتیایی اسانتیاوی چې د دوی حق ده هم هغه سی چې لازمه ده په فرا کې نشته. زینب وای خزی هغه وخت په خپلو حقونو د غوښتلو ادعا کولی شي چې خپله په خپلو حقونو پوهی وي. په فرا کې ماشوم انجونې په کورونو کې ساتل کیږي، لا یې ماشومتوب نوي تجربه کړې چې واده شي، نو داسې یو انجلۍ به څنګه په دې پوهه شي چې څنګه خپل ماشوم وروزي؟ د زینب په اند د افغانستان په ټولنې کې دینی عالمان مهم رول لوبولی شي. وایي په فرا کې ډیر خلک دینی اساسات د خپلو دودونو ښکار کوي. کیدای شي پروانه یو ښه مثال وي. پروانه لا په داسې عمر کې نه وه چې اسلام یې د واده کولو اجازه ورکړي. پروانه لا په دې نه پوهېده چې ګډ ژوند او واده یعنې څه. دینی عالم حاجی آغا وایي بې د نجلۍ له خوښې واده کول د اسلام له نظره ناروا کار دی، د هغې حق چا خوړلی؟ پروانه او د پروانې په شان نور انجونې څنګه کولی شي چې په خپلو حقونو پوه شي؟ د فراه اوسیدونکي زینب بیا هم پر تعلیم ټینګار کوي او وایي ښځې به هله په فراه کې د دې توان پیدا کړي چې خپل حق وغواړي کله چې د پروانې په شان نجونې په 11 کلنۍ کې د میړه کور ته نه ښوونځي ته ولاړې شي.